ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپیژنو او د ساتنې لپاره یې هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننی ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسی ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او چیرونکي محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی د اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوهې په معنی د خلکو پوهه، ولسی پوهه، هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنې دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلکو یا د عامو خلکو په عامه ذوق پورې اړه ولري هغه فولکلوري توکي کې حسابل کېږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي، او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه، رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای شو مطالعه کړو. ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ زیات موږ فولکلوري ذوق ویلای شو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلي اړیکې لري او ښایي په یو بل کې شامل اوسیږي. د ورته والی د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپله ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یوه برخه جوړیږي.
څه فکر کوي اوسنۍ لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دي، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو، لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړي دي، کار یې کړی دي. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیفه سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال او فولکلور راټولاوه او هم د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غنی فولکلور دی او د پښتو فولکلور په اندازه بل غنی فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر دی، د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د دې په مجلس کې زه ناستوم او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې کله بحث شروع کړي په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه اما ډېر شور باندې پیدا دی. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي درون دی امیل په غاړه موړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه ده به ویل ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېر باریکه غاړه ډېره ظریفه غاړه تصویري ده چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې درون دی. یعنی ته وای کولای سې چې د دې د معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به د بحثونه کوله دی به یو رقم هیجاني سو او دا ما د داسې خبرېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني شتمن او ډېر ظریف ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دای وایي
په اوسني وخت کې که هم وګورو یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو اوس هم همغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده چې پخوا به که موسیقي فولکلوریک وه نو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور د ادب نه به هم په سندرو کې ډېره استفاده کېدله او همغه مسایل به د موسیقۍ په ژبه خلکو ته بیانېده او خلکو به هم همغه سا اورېده او فکر به کوو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغې فولکلوریکې موسیقۍ کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي د هغوی د ذهن خبره به خوښېدل به یې. اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا ووایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریکې موسیقۍ ته د خلکو پام او توجه ډېر و. خلکو به فولکلوریکه موسیقي ډېره زیاته اورېدله او علت یې ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغسې حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مدرن دور د نوې دور پر اتلو سره د موسیقۍ په حالاتو کې هم تغییرات راغلل. د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغییر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لږ څه هغه فولکلوریک موسیقي زموږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. ده وویل
فولکلور یا ولسي ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عامه روان یا د عامه ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومنګ تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده. تر مونږ هم رارسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستی. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او څېړونکی باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغېږي یا هم هغه محصلین چې ماستري دوره مخته وړي. هغوی باید پیتیزیس ولیکي، محصلین باید چې فارغېږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انزور د کتاب په بله باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کېږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسی پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیما شګیواله یوه د یو ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له بده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خپرونې وکړي.
لکه پخوا چې لکه څنګه چې پوهیږو یوه مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله. منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی ځکه چې زمونږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بې خبره دي چې مونږ ښه فولکلوریک مواد لرو.
د کابل سنګه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي، خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودي.
دودونه د فولکلور یو برخه ده. د ته اوس چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودي یا کار نورته کې یو عمده علت دا دی چې د نوې ټکنالوژۍ او د نوي عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کوي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونه باندې لیکنې وکړي، په دا دودونه باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یوه عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو، لا هم د پښتني فلکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فلکلوریک توکي، دودونه، باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه، کیسې، د لو لور دود، د اشر دود او یو شمېر نور داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غني برخه جوړوي، خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. پکار ده چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي تر څو خوندي پاتې شي. لنډی چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
تا مسافر کمائی جدی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب نمویا آن دردان اشنائی مکو اورو گردئی بس کچی مانو مانو ای پزوانے بوری او لگو